السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سویتا سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی خو ځینې راپورونه هم خپرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ایران د پولیساتو ځواکونو لخوا د افغانانو په وړاندې د ناوړه چلند د څیړنو غوښتنه وکړه. پایل خبرونه کیږي. افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې کوي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا شکنجه سوي او اوبو ته اچول سوي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې د لا ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړي دي. افغان چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه یې لا هم څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان او ایران د پولې په اوږدو کې ځینې افغان مسافر د ایراني پولیساتو لخوا شکنجه سوي او بیا اوبو ته اچول سوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په ویلمه کې ویلي په دې اړه به د دوی څېړنې دوام لري. د څېړنو په جریان کې یو لړ پرمختګونه هم سوي دي. په خبر پاڼه کې د دې پرمختګونو جزئیات نه دي ورکول سوي او د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد هم په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د یکشمې په ورځ په دې اړه خپاره سوي راپورونه رد کړل. نوموړي په ویلمه کې ویلي دا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې ده. بلخو د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه چې آیا رښتیا پیښه د افغانستان په خاوره کې سوې کنه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویل چې سیمې ته یو هیات استول سوی.
گزارش کار
د دې هیئت د کار راپور د بهرنیو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو ته سپارل کیږي او د قانون پر وړاندې کوم اجراءات چې په کار وي ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل اعلامیه کې ویلي د ایران له چارواکو یې غوښتي چې له خپل اړخه هم په دې اړه څېړنې وکړي او پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. تر دې مخکې ځینو عیني شاهدانو په هرات کې ازادي راډیو ته ویلي و چې تر 500 زیات هغه افغانان چې غوښتل یې په قاچاقي لاره ایران ته ولاړ سي، ایراني پولیساتو د هرات ولایت د ګلدران ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې شکنجه کړي او سیند ته یې اچولي دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د پیښو قربانیانو ته منسوب زړه بوژنونکي تصویرونه خپاره سوي دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې د لا ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې په تیرو 3 ورځو کې د طالبانو تر 300 پورې بندیان خوشي سوي چې دوی هرکلی کوي. سهیل شاهین وایي دا جریان کافي نه دی، باید د کورونا وایرس څخه د ژغورل کېدو لپاره دا پروسه چټکه او راتلونکو بین الافغاني مذاکرو ته ژر لاره هواره سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې تیره شنبه او یک شنبه د طالبانو 169 بندیان خوشي سوي چې ورسره د خوشي سویو طالب بندیانو شمیر نږدې 250 ته ورسید. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل د بندیانو له خوشي کېدو سره سره طالبان لا هم سولې ته ژمن نه دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دوی به هم د بندیانو خلاصولو ته دوام ورکوي. راپورونه وایي چې د طالبانو لخوا د خوشي سویو بندیانو شمیر 144 ته رسیږي. په پام کې ده حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان خبریالانو د یو مخکښ افغان ژورنالیست مجاهد کاکړ مړینه د افغانستان د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایعه بللې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه پر خپل ټویټر ولیکل شغلی کاکړ له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان د رسنیو یو فعال غړی و. دغه راز د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې یو غړي صدیق الله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د بیان د ازادي لپاره د شغلی کاکړ خدمتونه د ستاینې وړ دي. مجاهد کاکړ شریف سړی، مدبر، مدیر او په ټوله معنا یو مسلکي او حرفوي ژورنالیست و. مجاهد کاکړ د مړینې پر مهال 52 کلن و. نوموړی له 6 کلونو راهیسې د سرطان له ناروغۍ کړېده او د خپلې درملنې لپاره په جرمني کې اوسېده. د کاکړ کورنۍ د دوشنبې په ورځ د هغه د مړینې خبر تایید کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پلویان په پام کې لري نن سېشنبه د پاکستان تر څنګ د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې احتجاجونه وکړي. دغه احتجاج د دغه غورځنګ د یوه مخکښ فعال سردار عارف وزیر د وژنې پر خلاف رابلل سوی دی. د غورځنګ یو مشر او د پارلمان غړي محسن داوړ پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
مونږ اصلي پیغام او مقصد خو دنیا ته پیغام رسول دي چې دا څنګه وشو او چا وکړل څنګه زموږ ریاست د دې ترهګرو ملګرتیا کوي د دې په شا ولاړ دی دی له وسلې ورکوي د دې تحفظ کوي عدم تشدد په د اصولو په بنیاد قائم یو تحریک دی زموږ سره زموږ واحد هتیار دغه احتجاج دی
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال سردار عارف وزیر تیره شنبه د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه پر هغه د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې وسلوال برید سوی وو پښتون ژغورنې غورځنګ له تیرو څه باندې دو کلونو راهیسې د دوی په وینا په خپل خاورې کې د امن راوستلو لپاره مبارزه کوي د یو منصبدار په ګډون د هندستان درې سرتیري پرون د کشمیر په لنجمنه سیمه کې له افراطي وسلوالو سره په وسلوال شخړې کې وژل سوي دي چرواکی وی وړم ورس په بل وسلوال جګړه کې د هندستان 15 سرتیري وژل سوي وو تب د اصل کې د هندستان په سیمه کې پوځي عملیات پیل کړي چې په تیر یو میاشت کې په نتیجه کې 22 افراطي وسلوال وژل سوي دي نوې ډلۍ وی چې په همدې موده کې شل هندي سرتیري هم وژل سوي دا ورسله هغه چې د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې یو ځانمرګ برید 40 ملیشا پولیس وژلی وو د وژنو تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي د نړۍ ځینو هیوادونو د کورونا وایرس د واکسین درملنې او درملو جوړولو لپاره 2 میلیارد ډالر اختصاص کړي د دوی شمې پراس په دې اړه یوه غونډه د اروپایي ټولنې په نوښت جوړه سوې وه څو د کورونا وایرس له بحران څخه د نړۍ د ایستلو هڅې چټکې سي د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وون دیر لاین له دې 2 ساعته ویډیویي غونډې وروسته وویل له اوس نه د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړولو او درملو لپاره تر 8 میلیاردو ډالرو زیات ځانګړي سوي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي په ایران کې د افغان پناه غوښتونکو د شکنجې د ادعا په اړه د هر اړخیزو څېړنو ملاتړ وکړ د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز نن سیشن به په خپل ټویټر کې لیکلي هغه راپورونه چې په کې د اسوی ایران له افغان پناه غوښتونکو سره ظالمانه چلند کړی وحشتناک دي افغان چارواکو ویلي چې تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تېره اونۍ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل سي وو چې هلته وهل سوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبوره کړی سوي چې ځانونه هریرود سیند ته واچوي ایران ته د ورڅیرمه پراته ولایت هرات چارواکو ویلي چې له هریرود سیند څخه یې 12 مړي ترلاسه کړي دي د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلس ویلي د دغه ناوړه چلند له عاملانو سره باید حساب کتاب وسي بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاوې ټکن ورکوونکي بللې دي میرمن ګاسمن د دوشنبې په ورځ وویل دا چې واقعا څه پېښ شوي هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري
The allegations are indeed shocking. دا ایت اوی واقعا تکان ورکوونکی دی په دې ورستۍ کې مې داس کومه پیښه نه پیادیږي خو په تیر وختونو کې موږ د افغانانو پر وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو د ناوړه چلند پیښه ثبت کړې کلونو په خوا مو راپورونه پرې درلودل چې افغانان وهل ټکول سوي ځینې وخت مو دا خبرونه هم ترلاسه کړي کوم کسان چې ایران ته اوښتل یا یې هڅه کوله په مرمۍ وشتل سوي دي خو په دې اوسنۍ قضیه کې شمېرې بېخي زیاتې یا واقعا یې اړتیا ده چې باید یوه بشپړه څېړنه وسي چې څه پیښ سوي او دا پښکارا د بشري حقوقو جدي سرغړاوي دي
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان او ایران دواړه باید د دې ورستي پیښې په اړه څېړنې وکړي
هغه څه چې د افغانانو په وړاندې د ایران او افغانستان په کوله کې شوي د افغانانو د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده چې متاسفانه د ایران امنیتي ځواکونو لخوا شوي د منابعو په اساس او هم د دې پېښې له ژغورل شویو زیانمنو شویو او سیمه ییزو چارواکو سره د اړیکو پر بنسټ دا افغانان دې ته اړ ایستل شوي چې له اوبو تیر شي په دې کار په نتیجه کې د هغو چې لامبوز ده وه ځانونه یې ژغورلي او ځینې ډوب او مړه شوي
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه پیښه د افغانستان په خاورې کې دننه سوي او د ایران سرحدي ځواکونه په کې لاس نه لري خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې موضوع په اړه د دوی څېړنې روانې دي دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي په څېړنو کې ځینې پرمختګونه سوي خو وزارت نور معلومات نه دی ورکړي تر دې مخکې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د ایراني ځواکونو د ناوړه چلند راپورونه ورکول سوي دي په افغانستان کې وزګارتیا او بېوزلي د دې سبب سوي چې هر کال په زرګونو افغانان له خپل هېواده په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ سي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال 2 میلیونه افغانان له اسنادو پرته او نږدې 1 میلیون نور له اسنادو سره په ایران کې ژوند کوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لاس بجې ولست تخیس ویل رحمت الله افغان څخه ورې چې په کابل کې نن ورسپانو کومي مقالې او تبصرې خبرې کړې دي.
وی سا ورسپانې د کړي د ایران سرحدي ځواکونو یو ځل بیا یو تاریخي جنایت ترسره کړی او پولیسګونو هغه افغانان چې په قاچاقي ډول د کار لپاره هغه هیواد ته ورتلل له وهلو او شکنجه کولو وروسته یې سیند ته غورځولې دي. وړاندې راغلي دغه جنایت څو ترخه واقعیتونه روښانه کړل چې متاسفانه زموږ د هیواد ختیځ او لویدیځ لور ته پراته ګاونډیان زموږ له ولس سره په چلند کې ټول انساني او اسلامي ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. سر مقاله لیکونکي انتقاد کړی چې په کابل کې ناس چارواکي د دولت پر هغو ټیټو کندو کې پراته دي چې په لولس نه د جګړې له بدمرغیو ژغورلی سي، نه ورته د کار زمینه برابرولی سي او نه هم د حقوقو دفاع کولی سي. او په وینا یې دوی د ګاونډیو د وحشتونو پر خلاف هیڅکله داسې ګام وانه خیست چې دغه وحشتونه پای ته ورسوي. د سر مقاله لیکونکي په وینا که افغانانو با غرور زعامت درلودلی، د ولس ګټو ته ژمن حکومت او چارواکي درلودای، لومړی به ځوانانو ته په کور دننه کار پیدا سوی وو. دوی به نه د مدترانې په سمندر کې د کبانو خوراکېدل او نه به هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو د سرحدي ځواکونو د وحشتونو نښه ګرځېدل. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی: د خلکو د بې‌پروایۍ له امله به کورونا وایرس ناورین وزېږوي. لاندې په سر مقاله کې راغلي: په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدا کچه ورځ تر بلې لوړېږي او که خلک روغتیايي خبرداری په پام کونه نیسی، نو خای له جګړې هم سخت انساني بحران رامنځته کړي. او د تپکتو سره افغان حکومت د بندیزونو موده تر روان اختر تمدید کړه. سر مقاله کې راغلي: له بده مرغه خلک له بندیزونو سرغړونه کوي او درګر د وای چې ګنې کورونا وایرس لا سره نشته. په کابل کې هم سره لدی چې عمومي سړکونه بندې خو خلک هیڅ قرنطین نه مراتبي. د کابل عامه ځایونه لکه پل خشتې جومات، میرویس میدان، کمپنۍ او نورو ځایونو لکه سری چوک او میوند جاده همداسې له ګڼې ګڼې ډک دي. خلک هیڅ د کورونا وایرس خطر په پام کې نه نیسي. سره له دې چې خلک له دې خطره خبر هم دي او هر ورځ له رسنیو اوري چې کورونا نړیوال بحران څومره وګړي وژني، خو بیا هم ولس هیڅ پام ورته نه کوي. سر مقاله لیکونکي لیکي: منو چې ولس اقتصادي ستونزې لري، خو اقتصادي کړاو له مرګ او له سخت کورونا ناروغي غوره ده. او مسیر ورځپاڼې لیکلي: په افغانستان کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو ثبت شوې شمېرې څه کم 3000 ته رسېدلې، خو ویل کېږي چې ډېر نور کسان هم پر دغه وایرس اخته دي خو روغتونونو ته مراجعه نه کوي. سر مقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې د کورونا له دې عمله د راپېښېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره حکومتي تګلارې څومره نامناسبې او کارنده نه دي. د سر مقاله لیکونکي په باور تر اوسه پورې له بده مرغه هم کورونا په چټکۍ سره خپریږي او هم د افغانستان اقتصادي حالات ورځ تر بلې خرابیږي. کاروبار او هر څه په ټپه ولاړ دي او لوږه زیاتیږي. د سر مقاله په پای کې راغلي: د دغه حالت دوام نه یوازې دا چې غریب خلک له ستونزو سره مخ کړي، بلکې له دوامي متوسط اقتصاد لرونکي خلک هم له ستونزو سره مخ کړي.
د خوست مدني پالان او د رسنیو استاد غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ځنګړې سوی بودیجه باید د اړتیا پر اساس په شفاف ډول ولګول سي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
خوستی فعالان او د رسنیو استاد وایي د ولایت د مرکزی حکومت لخوا د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره بودیجه باید په شفاف ډول ولګول شي. مدني فعال کریم الله نظری آزادۍ رادیو ته وویل د دې بودیجې د لګښت په اړه د چارواکو لخوا یوازې په خبري کنفرانسونو د ولس او رسنیو قناعت نه حاصلېږي.
په ځانګړې توګه د رسنیو کارکوونکي په دې برخه کې غواړي چې تحقیقي راپورونه جوړ کړي، څېړنه وکړي، پلټنه وکړي او هغه نقطې ته ځان ورسوي کوم چې د اطمینان ده ولس ته کولی شو موږ قناعت ورکړو. که به دا اندازه موږ ولس ته وایو نو ولس قناعت نه کوي.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مرکزي حکومت لخوا کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د ځانګړې شوې بودیجې پر لګښت او شفافیت نیوکې شوې دي. د شفافیت په خاطر په خوست کې د روغتیايي توکو او اجناسو د خریداري د څار په پلاوي کې د مدني ټولنو او رسنیو څو استازي هم پکې دي. لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګار چې په دې پلاوي کې د رسنیو استازي توپ کوي وایي
د بیلابیلو شرکتونو نرخونه واخیستل شول، د هغوی سمپلې وکتل شوې. کله چې مطمئن شو چې هم د دې کوالټي ښه ده او هم نرخ مناسب او د نورو نه ټیټ دی،